السلام علیکم. په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه روختیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته ځانګړې شوې، خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د افغانستان په ختیځ کې مرګونې زلزلې څخه باندې 800 کسان مړه او نږدې 3000 نور ټپیان کړي دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد رسنوی ته ویل چې دا ارقام نهایی نه دي او ژغورین کې ټیمونه لا هم په کار لګیا دي.
د ژغورین ټیمونه په سیمه کې دي او ځینې داسې سیمې هم لرو چې تر اوسه پورې هلته لا رسیدنه نه ده شوې، ځکه ډېر صعب العبور دي. په الوتکې رسیدنه شوې خو د مځکې د لارې نه رسیدنه ګرانه ده، او ځینې کلي داسې دي چې تر اوسه پورې هغه شهیدان او ټپیان تر خاورو لاندې دي، هغه لا نه دي ایستل شوي. او دې سره ارقام تغییر کوي. تر اوسه پورې موږ ته کوم ارقام رسیدلي دي غواړم تاسو سره شریکم. کونړ، په کونړ کې په عمومي ډول باندې تر اوسه پورې د 800 شهیدانو راپور لرو. انا لله و انا الیه راجعون. همدا ډول 2500 نفر ټپیان شوي دي.
کونړ، ننګرهار، لغمان او پنجشیر د دوشنبه په شپه یوې زورورې زلزلې چې شدت یې شپږ درجې بلل شوی ولړزوه. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش د خلکو په مرګ ژوبلې خواشینی ښوولې او ویلي دي چې د دوی مرستندوی ډلې به له زیانګالو سره د مرستو لپاره هیڅ راز هڅه ونه سپموي. پخوانیو ولسمشرانو محمد اشرف غنی او حامد کرزي خواشینی ښوولې او له نړیوالې ټولنې د مرستې غوښتنه کړې. په کابل کې د اروپای ټولنې دفتر، جاپان سفارت، د ایران د بهرنیو چارو وزیر هم د خواخوږی پیغامونه خپاره کړي او د مرستو ډاډ یې ورکړی. یو شمېر زلزله ځپلو بیا شکایت کړی دی چې سیمې ته مرستې نه دي ور رسیدلې، او هغه لوړې څوکې او غرنۍ سیمې داسې ځایونو کې دي چې ورته د ورتګ لارې بندې دي او د مرستې ټیمونه یو رسیدلې نه دي، او که رسیدلې هم دي په ځنډ ورغلي چې د یو شمېر مرګژوبلو د مرګژوبلو د زیاتېدو لامل دی. د یمن لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي اعلان وکړ چې حوثي ځواکونو په سنا او هدایده کې د ملګرو ملتونو د څو ادارو پر دفترونو برید وکړ او لږ تر لږه 11 کارکوونکي ونیول. هانس ګرانبرګ دا برید وغنده او د نیول شوو کسانو د سمدستي بې قاعده او شرط خوشي کې دوه غوښتنه وکړه. دا پیښه د اسرایلو په بریدونو کې د حوثیانو د صدر اعظم او څو وزیرانو له وژل کېدو وروسته رامنځته شوه. حوثیانو په صنعا کې امنیتي تدابیر سخت کړي او لسګونه کسان د اسرایلو سره د همکارۍ په شک نیولې دي. د ملګرو ملتونو په دفترونو یرغل په یمن کې پر نړیوالو سازمانونو د حوثیانو لخوا د لګول شوو فشارونو او محدودیتونو وروستۍ بیلګه یادېږي. او د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په درې اړخیز تورنمنټ کې دا ورله کوربه متحده عرب اماراتو سره مخوي. د لوبه په شارجه کې تر سره کیږي. دواړه ټیمونه خپل لومړی لوبي په پاکستان باندې بایللې دي. تمه ده افغان ټیم له اماراتو وروسته سبا ماښام یو ور بیا له پاکستان سره مخامخ شي. د افغانستان، پاکستان او متحده عرب اماراتو تر درې اړخیزو شلو ورځو تورنمنټ وروسته به د آسیا جام سیالۍ پیل شي. نننۍ لوبه د ماښام 9:30 بجو ته پلان شوې ده. خبرونه مو واوریدل. اوریدونکو، مخکې تر دې چې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام تر شو، په خپله توده موضوع کې پاتې کیږو. هغه دا چې د افغانستان په ختیځو ولایتونو په ځانګړي توګه د کونړ په ولسوالیو کې د تیرې شپې زلزلې سلګونه کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د جزئیاتو لپاره ورزو خپل همکار اکرام الله اکرام ته چې دغه موضوع تعقیب کړی ده. اکرام صاحب، ستړي مشي، تاسو دغه موضوع له سهار راسې څاري. د طالبانو د ویان په حواله مخ کې واوریدل چې څه باندې 800 کسان وژل شوي او 2.5 تر 3000 نور ټپیان دي. څه دي نور معلومات او د غراس په سیمه کې چې تاسو تماس نیولای، هلته د زلزله ځپلو حال څه دی؟
لودین صاحب، د طالبانو د حکومت د ویان وروستي څرګندونو په اړه باندې تاسو معلومات ورکړل. د کونړ د بیلابیلو سیمو له خلکو سره په ځانګړي ډول د مزار دره چې د طالبانو د حکومت ویاندم تایید کړ چې لام د غسیمې ته د ژغورنې ټیمونه نه دي رسیدلي. د سیمې خلک هم وایي چې د مزار دري ډېری سیمې په ځانګړي ډول څو بیلابیلې باندې دي چې دغه سیمو ته خلک نه دي رسیدلي. د سپیرکی په نوم او ګلصاف باندې چې دلته هیڅ ډول د ژغورنې ټیمونه لا تر اوسه نه دي ور رسیدلي، او خلک لا هم تر خاورو لاندې بند پاتې دي. او فکر دا کیږي په سیمه کې چې د قربانیانو شمیر خای خورا زیات وي. د کومو سیمو د کومو خلکو سره چې ما خبرې وکړې، په لغمان کې بیا د سره لدی چې د ذبی الله مجاهد ویری چې یوازې 850 کسان ټپین شوی دی، خو د لغمان د والی وایان عبدالمالک نیازی بیا ویل چې په دغه ټپیانو کې ملک تر لګه د 8 کسانو روغتي وضعیت چې دا ډیر د اندېښنې وړ دی. د غراس شپېته کورونه چې دی دا هم ویجاړ شوی دی. د ننګرهار په درې نور کې ملازین خلک په لوړو سکو کې د سوتن په نیم په نوم باندې چې کومه سیمه ده د درې نور تقریبا غورستۍ برخه ده، دغه سیمه تم لا د ژغورنې ټیمونه نه دی ورسېدلی او لا هم آلته خلک چې دی بند پاتې دي.
بله، او نړیوالو مرستندوی موسسو او دغه راس خپلواکو ادارو څه ویلي؟ ملګرو ملتونو دلته په افغانستان کې بیلابیل ادارې، غیر دولتي ادارې هم فعالیت لري، آیا دوی څه ویلي د مرسته رسونې په اړه څه خبره کړې ده؟
د ملګرو ملتونو سرمنشي د انټونیو ګوتریش په ګډون باندې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولۍ په کابل کې د جاپان سفارت، د ایران او پاکستان د بهرنۍ چارو وزارتونو، د ایران سفارت، د ایران د ولسمشر لقولم یو اعلامیه خبره کړې، د افغانستان لپاره د اروپאי ټولنې استازولۍ، دوی ټولو د پیخې د قربانیانو له کورنۍ سره خواخوږي خودلې دا او له زیانمنو سره د بیړنۍ امرسه لپاره خپل چمتواله اعلان کړی دی، او دوی وایي چې سیمیتا د دوی ټیمونه مور رسیدلې دي او دوی به دغه پیخ او دغه خنړې زلزلې له ځانمنو کورنۍ سره مرسته روانې وساتي.
کور ودان ډیر مننه، حتما بل تاسو سره پات کیږو په مخامنې خبری مجله کې، به مجله کې بنو جزئیات ته پتا مو وسو. اکرام الله اکرام، چې د افغانستان په ختیځ کې د زلزلې د ورستۍ او تحولاتو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
روختیا د ژوند شتمنی،
صحت او زندگی.
سلامونه، ستړي مشه، روختیا د ژوند شتمنی پروگرام ته مو از فرید سیال د قادر جلالوف د تخنیکی چارو په سمبلخت هر کله کوم. نن په پروگرام کې په دې خبرې کوو چې د میدی تکلیف یا پټوله کې د هاضمه سیستم ستونزې څه دي، کوم وخت کې چې کله موږ خواړه وخورو معده ښه هضمولی شي، د معده درد علایم څه دي، معده په کوم حالت کې د دې سبب کیږي چې زخم پیدا کړي یا تیزاب لوړ شي، او همدارنګه کوم خواړه له معده سره مرسته کوي او په کوم وخت کې تر څو هغه په اسانه توګه باندې هضم کړي. کله چې د معده خبره کوو، آیا ستونزې یوازې د معده وي کنه کولمې پکې هم شامل وي، او که معده چیرته ستونزې پیدا کړي خواړه څنګه هضمي کینن، په پروګرام کې پرې خبرې کوو. اوریدونکو، دوه میلمانه را سره شته، ډاکټر صاحب قدرمن فرید الله عمری او هم ترانګه ډاکټر صاحب فریدون ستران، دواړه په دې برخه کې متخصص ډاکټران دي. د موضوع په تړاو به موږ سره معلومات شریک کړي. ډاکټر صاحب فرید الله را سره وصل دی. ډاکټر صاحب، تاسو ستړي مشه، پروګرام ته په خیر راغلی. مننه لدی چې وخت مو پرې خوده چې پروګرام کې را سره ګډون وکړي. کله چې موږ وایو اسما میده درد کې، په ساده اصطلاح خلک وایي اسما میده درد کې، چې خواړه ډیر وخوري خېټې پړسیږي، د هاضمي سیستم په اړه باندې نمبر راته وایس چې دا سیستم څه ډول یو سیستم دی او څنګه کار کوي.
بسم الله الرحمن الرحیم. ډیر مننه په اوري پرسیاز هم خپل نیکی او سلامونه لومړی تاسو ته او د زده رادیو تخنیکی همکارانو او همدارنګه د ډاکټر محترم او مزد او اوریدونکو ته وړاندې کوم په دې باندې چې ټول روغ او جوړ اوسي. او رابو شو تاسو د پښتنې په تړاو باندې لکه تاسو چې څنګه اشاره ورته وکړه، بل خصوص په درېمه نړۍ کې، یعنی زموږ په هیواد کې خپل باندې د ازمي سیستم ستونزې، یا د ازمي سیستم یا د په عوام اصلاح چې د معدې ستونزې ورته وایي، دا بیخي ډېرې دي. یعنی چې کله موږ خواړه خورو، هغه د مرۍ د لارې هغه معدې ته ځي، چې زموږ خپله باندې معده چې ده هغه په خپله باندې د یو نار په شکل باندې، یاره د کڅوړې یو خلطې په شکل باندې کې پامه چې کوو یو، هغه د وړو کلمو سره وصل ده، یعنې رځي معدې ته ورسته د غیز څخه ځي وړو کلمو ته دغه خواړه. نو رامو شو دې ته چې کله د معدې ستونزې مطرح کېږي، یا د معدې مثلا ناروغۍ مطرح کېږي، په دې کې یوازې د میډې ناروغي شامل نه دي، ځکه په طبي اصطلاح دې ته هغه ناروغان چې موږ ته مراجعه کوي د جی په لوحه هم ورته استفاده کیږي، یعنی د اکوت ګاسترونټرایټس یا د میډې مایی، یعنی د میډې د کولمو ستونزې، او همدارنګه دې د یادولو وړ ده چې موږ به اکثر
ډاکټر صاحب ستاسو څخه قطع شو، نه پیګم انټرنیټ کې څه ستونزه ده یا ستاسو موقعیت سم نه دی چې موږ ستاسو غږ نه لرو. ډاکټر صاحب که زموږ غږ لري ستاسو غږ نشته. که موږ به بیرته ډاکټر صاحب سره اړیکه ونیسو تر څو دغه تخنیکي ستونزه حل کیږي. ښه ډاکټر صاحب که زموږ غږ لري مهرباني. خیا فکر کوم اړیکه کې څه ستونزه ده. ډاکټر صاحب فریدون تاسو ته راځم کوم د پوښتنه ته تاسو ځواب کړی چې په افغانستان کې کله چې چا میده درد کوي په ټوله کې د خواړه چې کله ډیر شي ور باندې به وي چې میده می درد کوي، خو مخکې دی چې د میده په ستونزو باندې مشخصا خبرې وکړو، په ټوله کې د هاضمي سیستم په اړه وایي څه ډول سیستم دی، څنګه کار کوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه تاسو ته او د تاسو طریقنه ګرانو اوریدونکو ته تقدیموم. او ډیر کوم موضوع انتخاب کړی په زمن کې چې د مونږ افغانستان خلک تقریبا 90% 95% امکان لري تکلیف د میډي ولري، صدا یو منظمه خواړه نه خوري یا مړدم صحی خواړه نه اخلي، او د زیاتره د میډي په ستونزه د چاريږي. چې تاسو غره د مون سیستم د ازمي او منظم سیستم دی چې وجود کې د یو سډیر مهم او حساسي وظیفه لري، سډیر مهم هم دی، او کله د غذا مړې درست نازميږي بعضي مشکلات منځته راوړي. صدا د خلینو شروع کیږي تر ان تر غټو کلمو تر تقریبا تر غذا یو وخت پرې ختميږي. څه تاسو غره د خلینو کله شروع کی پدا کې خوله کې څه دی، مثلا بلوم دی بیماری دی میده را زید میده نه ورسته وړ کلمو را دغه نه غټ کلمو لر دی، صدا په یو سیستم د خاص جوړ شوی چې هر کوم د خپل یو مشخصه وظیفه لري. کله چې موږ تاسو وګره یو خوله په خوله کې اچو په خوله کې په غو اندازه څه خوله لکلاپی خپل او تاسو وګره همدغه سیستم د ازمي اگر تاسو په غاخوم په کیسه ویږي په دغه خاطر غاخوم لګ د متول د غذا یا مثلا د خواړه کې ډیر حاضر رول لري. کله چې دلته مثلا هغه خپل لعاب د خلیت څه دی یا مثلا هغه ور باندې فرازيږي بیا دلته لګ نرمیږي ماتيږي بیا پس لغنه د میریب د میری په طریقې باندې لیر باندې د میډي ته ځي. میډي کې څه لړ په میډي کې یو سلسله مثلا بعض مایات یو څه اندازه فیصدو امکان لري جذب شي، او بعض په داغان لاندې کوړو کلمو ته چې په میډي کې بعض انزایمونه کې څه پیپسین لري، نه بعض انزایمونه د ساغه په پروتینی مواد دو باندې با یا مثلا په شحمی او مواد دو باندې یا بعض هم دغه پروتینی شحمی کاربوهیدرات موادونه ځخل او حالت یو څه پارچکیږي، مثلا از میږي څه بعض پس لغانه واړه کلمو ته چې څه جذب دلتم صورت نیسی څه غځ زیاتر مواد دی، پس لغانه څه او به د کلمو تلور د کلمو نه بیا مثلا واړه کلمو پس لغانه د غټ کلمو په واړه کلمو کې به هم یو زیات جذبيات څه دی، مثلا په واړه کلمو کې دی اغه مفیده مواد یا مثلا اغه پروتینونه دی که ویتامینونه دی یا منرالونه دی، د زیاتر په میدو په واړه کلمو کې جذبيږي یا مثلا د واړه کلمونه یزدیګه او برطرف فاضله مواد به غټ کلمو نه زی د غټ کلمو نور برطرف کیږي. دا یو سیستم د ازمید چې بومتا یو منظم طریقې د خلینې شروع کیږي تا تر مرحله پورې ټول د خپل نه یو مشخصن وظیفه لري. څه په خله کې دغه نه په میده کې پس لغنه څه په کلمو کې څه کلمو کې هغه مفیده مواد مثلا د جذبيږي په اړه کوز نه غټو کې په غټو کې مګر څه بعض مایات د شان جذبيات لري، پس لغنه نور فاضله مواد خراب مواد بیرونی یا خارجی گی. دغه یو سیستم د ازمید چې په دغه سیستم باندې جوړ شوی په منظم ډول باندې چې په وجود کې همدغه وظیفه تر سره کوي.
په دې برخه کې ډاکټر صاحب تاسو دا ونه کړ چې هر د بدن غړی چې د ډوډۍ تر تیری کې او مشخص وظایف لري چاغه برخه باید هغه تر سره کړي، تر ټولو مهم پکې کم غړی ده؟
تر ټولو مهم پرې تاسو وګورئ مثلا زیاتره صدې میده دی، په دغه خاطر بعضې زایمونه که د میدې نه مکمل یو مواد مثلا نه جذبیږي نه ازمیږي په هغه صورت باندې زیاتر وخت مشکلات منځ راځي. په خدا خاطر سه مثلا زیاتر تاسو وګورئ میده که مونږه خولې مثلا د بعض خلک مشکلات لري چې په تیرول کې ډیر سخت دی، خو بیا هم دوی ته یو پایپ یا د لار د پایپ نه په میری کې وصلېږي، دغه طریق نه مده کېږي چې خواړه وخلو میری ته لاړ شي، خو بیا هم میده کې جذبیږي. وګوره په هر سیستم کې چې ما د خولې نه در تاسو ته اشاره وکړه، ډول ټول مهم دی، هر کومې د خپل یو خاص وظیفه لري، خو زیاتره په دا کې میده ډېر رول اساسي عمده لري. په دا خاطر که د مونږ خولې طریقه مثلا مشکل ولري، مونږ بیا میده ته کوی شو چې یو پایپ وصل کړو. که میده مکمل مشکل لري تو تاسو وګورئ بیا څوک غټ ډېر سخت خواړه خوړلای نه شي. په دا خاطر چې امکان لري که داغه وخوري مایات به وي یا مثلا ډیر وبړن شون به وي، زیاتره میده په دا کې رول لري. په دا خاطر چې میده کې بعض شان هم جذبیږي، مایات مثلا نرمانه شه یا مایات او آلته پارچکیږي، په هضم رسی پس لغنه بیا د څو کلمو تزي او څه فیصدي څه مهم وظیفه د خپل د وړو کلمو د څالته زیات ویتامینونه کاربوهایدرات د همدغه مفیده موادونه جذبیږي، پس لغنه بیا نور اعتراض کیږي.
من ډاکټر صاحب تاسو بیرته راګرځم. ډاکټر صاحب مریم بیرته راغلی سره وصل شوی دی. ډاکټر صاحب لتاس یو رب لکه څنګه چې ډاکټر صاحب فریدون تشریح کړه، لمیرین نیولې تر دې چې بیا فاضله مواد له بدن خارجېږي، د ټول د بدن هاضمي سیستم دی او تر ټولو مهم غړی چې هغوی یادونه وکړه میده ده، چې په دې برخه کې مواد جذبیږي او د دې فعالیت نسبت نورو غړو ته ډېر ضرور دی. کله چې موږ وایو د معدې تیزاب یا د معدې ایچ پایلری ورته وایي یا د معدې زخم، دا څه ډول ناروغیان دي، څنګه پیدا کیږي؟
آغلی سیال بیا هم سلامونه، زه بکنه غواړم چې زما غقت شولا او رابو شو دیتا چې زموږ اکثر دوستان چې کله ډاکټر ته مراجعه کوي، یعنی هغه د معدې مایی دردونه یعنی د کلمو و د معدې دردونه تفکیک اکثر دوستان نشي کولای. زموږ خوندونه ډاکټر ته ورځي، دی وایي چې خېټه مې درد کوي، بیا وروسته له هغې نه چې کله فزیکي معاینه ورته ترسره شي نو د هغو معده وي. او رابو شو دیتا چې دې خپل باندې پدې نه پیږي چې زما معدې ستونزه به څه شي وي، یعنی کېدای شي د معدې التهاب وي چې موږ په طبي اصطلاح ګاستریت ورته وایو یا ګاسترایټس ورته وایو، او دې ترڅنګ کېدای شي چې خپل باندې د معدې سید وي، یعنی هغه سید چې دوباره د په خوړو نه وروسته راپورته کیږي، یا هم ایچ پایلوري. دا هغه څه دي چې معدې ستونزې دي، دا یو ډیره پیراخ مبحث ده، یعنی ډېر لوی مبحث ده. خو په دې کې اکثره چې اوس مروجه ده، دا د ایچ پایلوري عنوان تر لاندې ستونزې یا هغه ناروغي ده چې خلک پرې اخته دي. او د یادولو وړ ده آغلی سیال چې کومې څېړنې تحقیقات شوي دي، یعنی په هغه کې داسې ویل شوي دي چې شاوخوا 50% د ټولې نړۍ وګړي هغه ایچ پایلوري لري، یعنی په دې کې ضرور دا نه ده چې دا ټول درمل دوایي واخلي، یعنی دا هغه خاص کسان چې کاندید کیږي، یعنی ډاکټر د هغې قدردار دغه ډاکټر قضاوت یا جاجمنت ده چې هغې ته درمل توصیه کوي. نو یادولو وړ ده چې اکثره زموږ هغه خویندې وروڼه چې ځلې ډاکټر صاحبانو ته مراجعه کوي، بس سلا پاک دی هغې ته انصاف ورکړي، بدون له دې نه چې د هغې فزیکي معاینه وکړي، د هغې تاریخچه واخلي یا هغو ته کوم لابراتوري معاینات ورکړه، اتومات هغې ته نشته کوي چې ایچ پایلوري، که دا په وینه کې، که دا په ستول کې، یعنی په موادو غایطه کې، او که دغه یو بل ماشین چې د ساور کولو په واسطه باندې د پف په واسطه باندې دی په هغه کې وي. نو چې کله هم د ایچ پایلوري مثبت راشي، نو بدون له دې څخه چې وګوري چې آیا دغه درمل د دې لپاره اندیکیشن لري که نه، هغه محکوم په دوه میاشتې دوا کوي، یعنی د ایچ پایلوري رژیم د تداوی هم فرق کوي. خپلې خبرې راټولوم، رځم اصل موضوع ته چې زموږ هغه اورېدونکي خویندې وروڼه چې زموږ غږ د ازادۍ راډیو څخه اوروي، یعنی هغه که چیرې ډاکټر ته مراجعه کوي، دی د کوشش وکړي چې هغه خپله تاریخچه یا هغه خپل څه خود چې لري یا مشکل چې لري هغه په ډېر واضح شکل ووایي. یعنی ضرور ده نه ده چې د کولمو ستونزې هم په میده باندې وراچوي، نو وروسته له هغې څخه به هغه ډاکټر دې ته معاینه ورکوي چې آیا وګوري چې د معدې التهاب دی، که د معدې ایچ پایلوري ده، یا د معدې تیزاب ډېر شوي دي، یا د معدې یوه سوی هاضمه ده، یا خدا نخواسته د معدې سرطان ده. نو ضرور دا دا چې هغه خپل تاریخچه په دقیق شکل بیان کړي تر څو پوري چې هغه ډاکټر صاحب یا متخصص د ازمی د هغې لپاره هم ښه تشخیص کړي او کومه درملنه یا دارو جوړ توصیه کړي چې هغه هم په هغه باندې مؤثر تمام شي.
ډاکټر صاحب د میدی او د کولمو د درد ترمنځ توپیر څه ده؟ یک یوازې موږ په دې تشخیص ولا شو چې ډاکټر ته لاړ شو، ډاکټر موږ ته وایي چې دا د میدی درد ده یا د کولمو درد ده، او کنه ظاهرا په دردونو کې هم څه تفاوت وي چې یو څوک خپل هم پوه شي چې اوس په میدی درد باندې اخته یم که کولمې مې درد کوي؟
دقیقا آغلی سیال، زه په عامه ټکو باندې وایم تر څو زموږ اورېدونکي هم پوه شي که چیرې د دوو پوښتنې تر مابین موږ خپل سترنوم اډوکی په سترنوم اډوکی په نوم سره په طبي اصطلاح یادیږي، نو که اکثره دردونه که په دې قسمت کې وي یا هم لږ څه کیڼې خواته یا ښۍ خواته وي، دا زیاتره د معدې دردونه دي. او د یادولو وړ دا ده چې د معدې دردونه انتشاري دردونه دي، یعنی هغه انتشار کوي کله کله د اوږو شاته د شاته یعنی د اوږو کې هم د درد احساس کیږي، کله مثلا زیاتره په کیڼه یا چپه لوړه خوا کې ناروغ داسې احساس کوي چې خدا نخواسته که دی جزه د زړه په کوم عمله باندې مصاب شوی یا مبتلا شوی باندې یمه دا دردونه په دې شکل باندې. لیکن خپله باندې د کولمو دردونه چې هغه بیا د نامه شاوخوا په دې شکل باندې عام ناروغ بیا وایي په خپله باندې ډېر واضح وایي چې زه ماته مې کولمې توپیچ کوي، یعنی یو لحظه آرامه یعنی وروسته له یو لحظې څخه یا لس دقو یا پنځه دقو څخه یا څړیکه را باندې راځي چې دغه دردونه دي کولمو دردونه دي. خو بیا هم موږ دا خبره نهایي کولای نشو، یعنی د دې لپاره فاینل دیاګنوز یا نهایي تشخیص یې کولای نشو تر څو پورې چې ډاکټر ته مراجعه نه وي کړې. او د یادولو وړ دا ده چې زیاتره اوس دغه فصل چې ده زیاتره د ګرمۍ فصل ده، په دې کې سالات ډېر رامنځته کېږي. زموږ زیاتره ناروغان چې مراجعه کوي وایي معده مې خوږیږي ډاکټر صاحب، ډېر شدید سالات لرم، در حالی که چی میده که هیچ ستونز مشکل نیی، حقا انتان چی ده حقای پا کلمو که اگه ستونز یا بابیده رو منسک کرده ده نورست لحقی تخا حقی تا چی کم ده غط و متیاز ماینه ورکول کیگی ده تثبیت کیگی چو یا کم بکتریا یا پارازیت یا فنگز یا ویروس ده ستونز رو منسک کرده ده پا کلمو که ده او که پا میده که او که چیری آقل سیال په زیاتره ناروغ په پیښو کې که چیرې موږ مثلا د غټو متیازو په معاینه سره نهایي تشخیص ته نه رسیږو، وروسته له هغې څخه هغې ناروغ ته کولای شو چې مثلا د خولې د لارې پایپ ورته توصیه کړو، چې هغې ته په طبي اصطلاح موږ اندسکوپي وایو. خو هغه هم ځینې ناروغان موږ ته خپله پیشنهاد کوي، زه ورته وایم چې دا خپله د ډاکټر قضاوت ده چې تاسو ته اندسکوپي ورته توصیه کوي، یا د لمنې یا د مقعد د لارې بعضې پایپونه ورته توصیه کوي چې موږ په طبي اصطلاح هغې ته کلونوسکوپي وایو. نو راشو بیرته اصل موضوع ته چې موږ به دې ته ډېر محتاط اوسو چې کله د موږ میده درد کوي، یعنی دوه پوښتې ما بین کې یا دغه درد کیڼې خواته وي یا ښۍ خواته، نو ډاکټر صاحب ته ورته وایي چې ډاکټر صاحب زه توپیچ ما ته نرکوي، یعنی د خېټه کې مې مشکل نشته، د نامه شاوخوا مشکل نشته، یا د دې تر څنګ نامه لاندې هم مشکل نه لرم، فقط دغه ځای مې درد کوي او دغه خواړه مې خوړلې دي، یا مخینۍ تاریخچه ده هم ورته وایي تر څو پورې چې دې ناروغۍ هغه د کولمو سره تفکیک شي. او ما مخکې هم عرض وکړ چې اکثره د معدې ناروغۍ هغه په واردونو کې چې ناروغان بستر کیږي د ایجیت عنوان تر لاندې یا اکوت ګاسترنترایټس یا د معدې مایی یا د کولمو او د معدې عنوان تر لاندې دغه ناروغان بستر کیږي. نو بیا هم دوای ما چې موږ کله ډاکټر ته ورځو، هغه ډاکټر صاحب که متخصص د ازمی وي یا بل ډاکټر صاحب وي، په واضح شکل باید هغه خپله تاریخچه ورته ووایو تر څو پورې چې موږ تشخیص او درملنه په تخصصي شکل سره وشي.
مننه ډاکټر صاحب، کور ودان ته سه بیرته راوګرځم. ډاکټر صاحب فریدون، له تاسې اورم دا ځینې کسان په ځانګړې توګه هغوی چې د خېټې یو رقم ته پړسېدلی وي، لکه نور بدن یې وچ وي خو خېټه یې راوتې وي، او کله چې خواړه خوري نورم پسې پړسېږي، د دوی ستونزه څه ده؟ فکر کوم چې حتماً ډاکټر صاحب له ټلیفونه یا لرې ده یا زموږ غږ نه اوري. زما تخنیکي همکار به هڅه وکړي چې بیرته هغوی راواخلي، راسره وصل کړي. ډاکټر صاحب فریدون، که چېرته زموږ غږ لرې، مهرباني وکړي پوښتنه دا ده چې هغه کسان چې خېټه یې پړسېدلی وي، لکه نور بدن یې وچ وي او خېټه یې راوتې وي، کله چې دوی خواړه وخوري شکایت کوي چې نور یې پسې خېټه پړسېږي، که زموږ غږ لرې منګه ځواب ته په تمه یو. مهرباني.
خا ډاکټر صاحب فکر کوم تخنیکی ستونزه لري. ډاکټر صاحب فرید الله کته سي دغه پوښتنه را ځواب کړی دغه خلکو ستونزه څه وي عموما؟
بله په اغلی سیال زموږ اکثرا خويند ورونه یعنی کله کله اکثرا اوقات دغه کوي کوي وای چې کله ز ډوډۍ وخرمه خېټه مې پړسیږي او اغل ته د ډوډۍ مې او پاو موټه کوي د زړه په سر باندې ولړی یعنی د معده په سر باندې ولړی د تموګه په طبي اصطلاح باندې چورته وای یو سو یو زما یا په خپل باندې چرپور هم راکې اند جسی فوت یعنی یو سو یو زما موجوده په معده کې چې په دغه صورت کې دغه ناروغونه ته بیا هم موږ دغه مرکز باندې ورکو یعنی په هغه کې اکثر اوقات عادی ناروغي لکه موږ ورته وای جارډیاز او د دې ترڅنګ کې د شي امیبیاز زوی شجلوز د ناروغان د ستونزې لري بل خصوص د جارډیاز ناروغان د ستونزې لري یعنی د دې ترڅنګ چې د پمیده پړسوب کوي پمیده کې مختلف غوازونه اورېدل کیږي وای چې میزه کې مختلف غوازونه دي او غازات وي همیشه په مجلس کې نو سمه او مو چې کوی چې په میده کې مقر او قور ویزه د څو رقم خجالت شمه چې دا سال نو دغه اکثره د جارډیا په بیس کې رامنځته کیږي ولی اچ پایلوری ناروغان هم د ستونزې لري لیکن موږ د دې جارډیا تداوی شروع کوو او دغه مشکل لمنځه ځي خو دې تر څنګه اغلی سیال د دغه ناروغ ته کچې زموږ یو خور وی یا ورور موي د توصیه هم کوو ورته چې سترګو توره تا هغه خامه ترکاری چې خوري هغه به په کلور کې منځي پاک به منځي کې چیرې پاک نشي منځي اذا نه استفاده نکړي ته به کوشش کړي چې هغه غازدار مشروبات ته استفاده کړي هغه به مطلق قطع کړي هغه وبو چې یخ خیب کې پروت وي یعنی به څور ساتي چې دا به نس کې او همدارنګه د یادول وړه چې ډیر سکړي خوړه اذا نه به استفاده نکړي تر څو پورې چې دا غستو ستونزه په اساسي شکل باندې حل شي یعنی دا خپل باندې رزه ماسته موضوع ته چې دا یو سو یازما دا چې اکثرا د میکروبونو یو انتوناتو په بیس کې رامنځکیږي خو درملنه ډیر ساده و آسان ده او دې تر څنګ د ناروغ په همکاری یعنی ناروغ به هم خپل رژیم غذایی مراد کوي یعنی مثلا اوس فصل دی انګور د افغانستان کې ماشاءالله انګور ډیر ښه میوه ده ډیره ګټوره میوه ده لیکن زموږ اکثره دوستان چې ورته ګوري بدون دې څخه چې پرې مینځي راسنه خپلې ته کوي در حال کې چې پاغه انګور باندې دوا پاشي شوې ده نو هغه باندې چې هغه دیقان دوا پاشي کړې ده نو خدای دوست یو ځل خدا کار وکړه چې هغه خو پاک لکه پاکو وکړي پرې مینځه ورسته له دې څخه چې دا انګور دی وخوري وای په ما باندې انګور ډیر بد لګيږي خېټه به پړسیږي زړه به پړسیږي ورسره مختلف اوازونه په خېټه کې پیدا کیږي در حال کې چې دا انګور د ستونزه نه رامنځته کوي هغه دوا چې په انګور باندې شندل شوې ده هغه صحیح نه وي مینځلي دغه ستونزه رامنځته کوي نو په دې اله باندې چې د خپلې پوښتنې ځواب مو اخیستی وي اغلی سیال
مننه کورودان ډاکټر صاحب که ډاکټر صاحب فریدون بیرته وصل شوی وي او تخنیکی ستونزې حل شوې وي هغه ته به ورشو ډاکټر صاحب لکه څنګه چې ډاکټر صاحب فرید الله تشریح کړه چې ناپاکه خواړه د دې سبب کېږي چې ځینې کسان بغیر له دې نه چې نور بدن چاغ وي خېټه غټه وي راوتي وي او کله کله پکې دا غازونه مختلف غږونه تولیدوي که چیرته موږ وغواړو د جارډیا شدو یادونه وکړه د دې مخنیوي وکړو بغیر له دې چې خواړه پاک وخورو بلم څلار شته دوام توسع کیږي په دې برخه کې کنه بغیر کوم چې د ډاکټر سفردن سنځ لام په ځای ده خیا ډاکټر صاحب لام موږ سره وصل نه ده ډاکټر صاحب فرید الله لا تاسو ورغو بخی چې تاسو لک ډیر غو
یعنی په کله چې په موږ په دې باندې پوښو یا هغه زموږ هغه لابراند راپور کې چې دا غوډه جادیان ناروغي ده هغه انټیبیوټیک هم توصیه کیږي زور لپاره او اېدنه علاوه د خپل انټیبیوټیک نوم نه خلما کېدای شي زموږ اوریدونکو به خبره کنفیوز شي یعنی ګیټ شي چې د انټیبیوټیک نوم په ځین کې واخلي بیا همیشه د وخونې راخلي څو ډول انټیبیوټیک شتون لري چې دغه هغه ډاکټر قضاوت چې ور انتخابي د یو ځوهم دیتو وایي چې اې دې ترڅنګ چې هغه خوړه چې د خوري هغه پاک ساتي هم دی به خپل شخصي فلسه مراد کوي یعنی د لاسوم منځل به دې ته ډیره توجه کوي او اې دریم دا چې هغه مشمون چې د اکثرا کودکستان ته بیایي یا هغه د کودکستان ته ځي نو کله چې بیرته د کوډکستان څخه راولي د هغې لاس وپکې به صحیح لاس و مخ به صحیح مینځي او د دې تر څنګ چې هغې ته هغه کالي وربدلوي یا دایپر وربدلوي کوشش وکړي چې ورسته د هغې څخه هم خپل لاس هم پرې مینځي.